شکمنې پیښې په خوست، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په مخکنی راپور کې چې د روان لمریز کال د غویي په میاشت کې خپور شوی و، ویلي و چې بلخ، سمنګان، خوست او فرا ولایتونو کې په ترتیب سره د دغې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوي دي. د شری ناروغۍ تر ټولو ډیرې شکمنې پیښې په خوست کې ثبت شوي، چې په هرو 10,000 کسانو کې 13.5%، په بلخ کې 21.6%، سمنګان کې 18.3% او جوزجان کې 14.2% شکمنې پیښې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغانان چې خپله او یا هم ماشومان یې پر دې ناروغۍ اخته دي، وایي شدیده تبه او ځان درد لري. د کابل د قصبي سیمې اوسیدونکي چې د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې لور یې په سرخکان اخته ده او اوس هم د درملنې لاندې ده.
زما لور دوه ورځې وړاندې شری ایستلی و، اوس هم تر درملنې لاندې ده. الیم یې دي، سخته تبه یې وه، خارښت یې درلود، سرې دانې پرې ختلې وې، اشتها یې نه درلوده.
دیگه تمام وجودش چی برامده بود، سرخکان برامده بود.
دغشان د ننګرهار د شینوار او د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي عباد الله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناروغي نسبت هغوی ته چې واکسین یې نه وکړای پر د اسانه تیر شوی.
چې ما باندې شر راختل او سری سری دانې په ډېرې شدیدې تبې نیولی وم، بس بیا مې دارو مارو کړو، ان شاء الله چې وسخیم پوه شوي. او چا چې واکسین نه وکړي پوه شوي، غډیر په عذاب وو.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر هم وایي شری ډیره شدیده خپرېدونکې ناروغي ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری. شفایی کره کتنه څه ډول وکړو؟
یو ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای پر لیکنه نقد وشي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نن سبا له هغو مخکښو ادبي بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شي. د پانتون د استاد لال پاچا آزمون د یو کتاب په اړه له دوی څخه اورو.
دا هغه څه دي چې ماته مور ویلي دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپل په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توپیر په اړه به هم واورې. په کابل کې مو لوی نوې چاپ شوې شعري ټولګې خبرو.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوی ثبت شوی.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیواله ورځ د وی غونډه په ترڅ کې ولمانځل شو. د خبرونه په پیل کې د نقد په اړه. په نړۍ کې د لیکلي نقد ترڅنګ شفاهي نقد خپل اغېز شیندلی، خو په افغانستان کې په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لږ چاپ شوي او لیکل شوي، د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کره کتنه په هغو ادبي غونډو کې ډېره غوړېدلې چې دې برخې ته خامخا په خپل هر غونډه کې ځای ورکوي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو له هغو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړي کلالي مومند چې دا آنلاین غونډې نه قضا کوي، وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې یوه پکې د نقد ده.
لومړۍ برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه د نقد یا کره کتنی وي، او وروستۍ برخه مشاعره وي. زما لپاره د غونډې هر برخه په زړه پورې وي. په تیره بیا د کره کتنی برخه چې د زده کړې لپاره پکې ډیر څه نغښتي وي.
داخلي مومن دا خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده، د دې بهیر بله غړې فهیم دانش هم تاییدوي او وای
هر یو ډیر خاصه خاصه نظر نه وړاندې کوي د قصې یا د شعر یا د ناول پس له منشا باندې بحث کوي دا اصلاح کول د ډیر اصلا ډیر اصلا مهمه خبره ده او موږ لیکوالانو شاعرانو سره ډیره زیاته مرسته کوي چې موږ لا نور هم خپل نیمګړتیاوې درکو خپل نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړي فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر په هوای ترلاسه کړ ټکسي پار اړخ کوم تسب د موږ پام نه و د نورو دوستانو بورته پام یعنی دا کیسه به ټکه په ټکه لکه اوبه ملوصله راته تشریح بس ول که یو درس غوندې په مواخص اکثر وخت به ما نوټ هم اخیست چې کوم اړخ ته باید پام وشي او بیا دا راته د کیسه لیکلو په وخت کې ډېر کومک یې کو چې یو کیسه چې لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول شي او کوم څه کې مهم دی او یوه کیسه باید څه ډول ولیکو. یعنی دلته موږ مثبته مشورې یعنی مثبته انرژي مو ترلاسه کوله په د لیکلو لپاره او یو لیکوال ته یعنی نو لیکوالو ته زړه ورکې داسې د لویو لویو لیکوالانو په کیسه به هم اکثر نقد کې د انتقاد به راتله نو هغوی هم بیا خپل کیسه رامخکې کوله او زړه یې نه ماتېدل کیسه لیکلو بلکې تشویقېدل هڅېدل او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل اصلاحګانې به یې کې راوستې یعنی خپل کیسه به یې د دې وړ سوسي وکولی سي نورې د هر چا مخ ته چې ږدي.
د افغان ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشنه ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړې کاملا عزیزی نقد ته د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالي راځي کیسې لیکي شعرونه لیکي همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکېږي بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډېریږي او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې ځای راایستلی شو.
شفایي نقد هغه وخت ډیر موثر وي چې نقد ته وړاندې شوی اثر وارله مخه ولوستل شي ځکه چې په یو ځل اورېدو د اثر د ژورو برخو درک سخته کیشي او چې څوک بیا بیا دا اثر لولي د لوستو په مهال کولی شي چې مهم ټکي یادداشت کړي. عمومي خبرې شي نه دي که ووایو چې د دې کیسې مکالمه کمزورې ده. لومړی خو د کمزورې کلمه شنه ده ځکه چې کلی حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالي یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې کاملا عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکی شي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکیږي. زه یې خپله دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښه والی چې لري وار تر پخوا یې لیکم او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډو ته وړاندې شوي دي موږ په ډاډ نقد پرې کړی او دغسې یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای یې پر لیکنه نقد وشي ځکه خو اوس هره یوه چې نوې څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته یې وړاندې کوي.
شفایي نقد د دې ګټو تر څنګ چې اغلی عزیزی اشاره ورته وکړه دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالي د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نور وای چې په ډیرو دغه غونډو کې نقدي اصول نه مراتیش.
زمونږ د کره کتنو برخه ډیر کله داسې یي چې لډیرو لیکوالو روحیه ماتیږي یا ډیرو لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کیږي او لدوی لار ورکیږي په اصطلاح.
اخلي جلاسیا تی وی چې د افغان شزو انلاین ادبي بهیر بیا تاسو نه دی د دې بهیر غونډه غټورې دي ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصول سره یو شمېر کسان پوره آشنا دي.
مونږ په دې غونډو کې کره کتنو ته وخت ورکو او په دې کره کتنو کې نو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکو. زه په باور سره ویلای شم چې زمونږ د کره کتنې برخه به یو له هغه برخه یي چې ډیری لیکوالو بلیکلو ته وحسی او د ډیرو لیکوالو بلیکنو کې به مثبت بدلون راولي. دا په دې چې زباوري م چې موږ په بهیر کې تغسی میرمن شته چې د کرکټونو له اصول څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی. البته په هر کرکټن کې د اصل ته توجه پکار دی. په ورته وخت کې په غونډو کې د کره کتنې پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. داسې څه باید ورته ونویل شي چې احساس یې وځپل شي، او یا داسې څه چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چیرته یو چا کمزوري کیسه لیکلی وي او په غونډه کې ورته څوک ووایي ته کیسه نشي لیکلی یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک په د کمزوري کیسې په برخه کې ووایي چې په دې کې هیڅ شی ښه نه دي، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو همدا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینه ده. شاید یو تصویر، یو جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی په کې د توصیف پیدا کړو، همدا اقدام په خپل د ستاینه دی چې یو څوک خپل کیسه نقد وړاندې کوي، نو نقد به له ستاینه پیلو. په دوهم ګام کې هغه ټکو ته اشاره شده چې بهتره کېدای شي. په دریم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کېدای شي چې څه ډول نقیص راخلی وي، یعنی یو ښکاره مثال ولرو چې لیکوال ته زموږ خبرې د منلو شي. کیسه لیکوال ځلا نور وای چې د افغان میرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر پر مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوال ته د حل لار وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
زموږ بحث ډلیز بحثي او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کره کتنې ته وړاندې کوي او دغه زغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپل کیسه کې عملي کړي، دا د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زموږ کره کتنه کې مثبتو برخو ته ډیر تم کیږو، ځکه چې ډیر کله د نو لیکوالو په کیسو باندې کره کتنه یا په شعر باندې کره کتنه د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حل لار باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لار یو لیکوال ته ورخیو چې که دا ځای دغه سره واخستل شي دا به عالی. یعنی یو لیکوال ته د ستونزې حل هغه حل هم ورکبو، یوازې په ستونزې باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبنی اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر په نقدي غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوې. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
کار خونه لري کرکتنه، مثلا د لغت لارخه کومه کرکتنه، کوم لغتونه کوم ډول لغتونه په استعمال کړی، آیا سخت استعمال کړی، آیا ډیر اسانه دی، عام دی. په دې اړه خونه داس بحث کولای شو چې کرکتنه د لغت لارخه هم کولای شو، د فونولوژي، د مورفولوژي لارخه، همداسې د انګیزی، د خیال، مختلف موضوعات موږ په کره کتنه کې باید ډیر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هیڅ نظرکشي نه لري، دومره هیڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کوي چې دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات، د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډیر مهم اصل دی. لیکوالان، شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي، تر څو زحمت خو باسي، لیکنه خو کوي تر څو سمې ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق وسی.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترک وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي لکه د ښوونکو او زده کوونکو. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي، هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د غړي فتانه شوند په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال تر رسیدي، هم د غونډې ګډونوالو ته
لومړی مشترک سو شعر او ادبي لیکنو رښتونه یاده په غیره په ګوته کوي. دوم دمدغه توګه د معلوم معرفونه راته روشانه کوي. دا توکس کولنه مخاطبینو ته پیغام لري، دا پیغام راته روشانه کوي. دمدغه توګه د شوالې او بدواله را پیژنې شو برچکې را پیژنې روشانه کوي. ګټ هم څو اړخیزه ده. لیکوال تم لوستونکي ته هم لیکوال ته ګټه ده، د سیاغه ته د خپل اثر شو بچکه روشانه کړي، سپراتلونکي په شو ټکو کار وکړي او له بدو ځان وژغوري. لیکوال ته یو ډول حوصله او تشویق ورکوي. لیکوال دې ته سوي سټیکر کتن د نقد له ویرې په لیکنو کې لا دقت وکړي. لوستونکي ته بیا ګټه ده، د سیاغه د شو بد اثر په تطبیق پوهوي. په لنډ ډول د یو اثر پر ټولو محتوای پوهولی شي. د کرکتن کې له خوا زر د سر هدف او غایت متوجه کېدل.
کره کتون کې د نقدي اصول لمخې د سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوړه د چبیرته خپل خبري په بيستاین پای ته ورسو. ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اغیزمن نقدونه هغوي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي، او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو جواب مننه پیل شي. مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخیره نه دی بدل شوی، بل په جواب کې ووای چې نه نه داسې نه ده، کرکټر بدل شوی دی. همدغه جمله غوره ده چې په نه شروع نشي، په مثال شروع شي. یا دا دوهم کس وایي چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې داسې تغییر نه دی کړی، پرته له دې چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي. په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي. شفاهي نقد د یو بیش لمخي درې ډول کېدای شي. مثبت، مثلا وایو چې دا کیسه ښه پیل شوې ده، کرکټر پکې وده کړي او په اخر کې بدل شوی، یا دا شعر ښه تصویر لري، آهنګ ښایسته دی او یو تاثر شیندي. دوهم، رغنده انتقاد. زما په نظر د کیسې منځ لږ سست راغلی دی، پیل ښه تلوسه لري، یا د شعر په باره کې آهنګ له مضمون سره هم ژغه دی خو تصویرونه یې تیربیر راغلي دي، تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی. دریم، متوازن نقد. للویا سره په زړه پورې کیسه ده، که چیرته یوه صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی، نور به هم دا کیسه خوندوره شوې وای.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
پاپلې راواخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمونه سر دی چې په 500 مخونو کې چاپ شوی دی. د کابل پانتون د شبو او د بیاتو د پنځي استاد شغلی اسمن په دې کتاب کې د خپل ماشوم توپ د وخت کیسې راخستې دي. لدوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکل
دا اتوبیوګرافي ده، چې په خپل د خپل ژوند بیان ما پکې کړی دی. هغه څه چې مال مور نه د ځان په بابه ورېدی و، چې هغه وخت کې زما حواسو کار نه کوو، او هغه کومې خبرې چې زما په ذهن کې شته وی یا موجود وی، هغه خو زما د ژوند او سرګزش خبرې دي. خو ځینې داسې خبرې وي چې ما ته مې مور کولې. مثلا دې براته ویل چې تا به پاس چت ته کتل، د اسمان ستورو ته به دې کتل، ګوتې به دې شمارلې. دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلي دي، مګر زما په یاد نه دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپله یعنی په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی، دغه دواړه برخې په دې کې رانغاړل شوي دي.
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوي دي؟
زما له ماشومتوب یا چې ما ورته ویلي دي دویم نومې له ملا بانګ تر چربانګ، هغه وخت چې زما په غوږ کې ملا اذان کړی دی، او هغه وخت چې زه ځوان شوی یم، دا چربانګ مې د ځوانۍ په مرحله کې لیکل دی. یعنی تر دغه وخته پورې زما ژوند راخلی چې زه دغه وخت په شپږم ټولګي کې وم. نو تر شپږم ټولګي پورې مې دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی.
دا بل نوم چې تاسو وسیات کوله، ملا بانګ تر چربانګ، دا نوم مهم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړې ده او که څنګه؟
دا نوم د همدغه پاپلې راواخله چې دا د ماشومتوب نخې دي، له دغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی، هم په د کتاب په مخ لیکل شوی، هم په دویم مخ کې لیکل شوی دی. دا خپل یو تلوسه لري دا نوم، چې له ملا بانګ تر چربانګ یعنی څه، هغه نو بیا د کتاب ورته ځواب وایي.
ازمون صاحب، تاسو کسام د دې اشاره وکړه چې اتوبیوګرافي په شکل مو دا کتاب لیکل دی، لیکن په ورته وخت یو ډول خاطرې هم دي، او تاسو خو خاطرې اسی هم ډیر لیکلې دي. تاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکي چې توپیر لري څه دي؟
ها، دې کې به دغه یو برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې د مور خبرې چرته کیږي، او مور مې کوم حالات را ته بیانې. نور نو هغه څه دي چې ما خپل سترګو لیدلي، خپل غم مې ده او د ژوند بیان مې کړی دی. ما خپلی پیلی دي خاطرې، رسمي او نارسمي دواړه. خاطرې خو د نورو کسان د باتم دی مثلا یو خاطره زما چې په دې نورو کتاب غلې چې دا تقریبا څلور جلد دی یو جلد به د خاطرون دی هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور آغا جان جنازې ته تلو هغه ما د پاره یو خاطره و چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې هغه ما پکې راخستې دي او هغه مې غړلې دي دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده خو چاپ شوی نه ده
په خاطره لیکنه کې کره کتون کې ډېر ټینګار پدې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي نو کله چې تاسو د خپلې مورکۍ په وینا د ځان په اړه کې څه راخلی او غلی کی غالبا د صمیمیت پکې زیاتی شي او غدي خاطره رنگ خپل وي په یو شکل ادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپل وي همداسې ده
او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطره کې وي نو مور خو عاطفي لاسته چې په مشوم باندې راکابل کیږي او هیڅ کله به هیر نشي د مور خبرې د مور صمیمیت د مور لطف د مور عاطفه دا تر اباد او تر د انسان چې تور ژوندې نو دا 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 وی نو هغه خپل هم یو خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک دی او دا د مور هغه حالت په سړی باندې ډېر تنظیم وی او خوګلنې کې شامل وی
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وی اغه ممکن پډيري عالی خاطرې بدل شي دلته چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې له مولا بانګ تر چرګ بانګ او د هدف مهم توضیح کو چې هدف مو څه ده دغه په خپل یو تغییر نه دی یعنی یو ډول ستاسو د اوټوبيوګرافي بیا هم د خاطرې رنگ نه خپلوي
ټول خاطره نه ده او تغییر خو په ژوند کې یو شتا ځکه چې ژوند بدلون سره مخ دی انسان د زوکړې رانی ولی ان تر زړښت پورې او به تر مرګ پورې دا خو د ژوند بیلابیل پړاوونه دي دا به وهي او دا هر پړاو ځان تخپل یو رنگ لري یو زمانه لري یو شیبه لري چې دا خوند کیږي اتوبیوګرافي یوازې د یو شخص هغه څه دي چې د ګوري او د ځان په باب باندې د ځان په باب باندې خپل دی لیکي د نور خلکو خبرې دا نه راخلی د نور خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکی چې دی د نور سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه تلويږي فقط یو نری پوله دواړه لري یعنی د سینه د چمنګ سره دا بیلولیم ګراندی خو یو ځای کولیم یو سستونز مندي نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس موږ وایو چې دا په دغه وخت او په دغه شیبه کې خو په دې اتوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي څو وخت زوکړې په کوم ځای کې د چا زوی د شینه بګیری راغیږي یعنی یو مقاید دغه دی او تاریخ هم لري نیټه هم لري خو خاطرې دا نه لري خاطرې یوازې مغه د صمیمیت او وفازا راشدر شو او هغه عاطفي برخورد چې چا سره شوی هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوې ده هغه پکې راپرسیږي
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډیر اهمیت لري تاسو د سې اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري
زمان دغه شی لکه په اتوبیوګرافي کې چې ارزښت لري هغه په خاطره کې نه لري مثلا دا وایل شي چې په دغه کال باندې یو کال خوده لشي خو په د اتوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکه یعنی کار نیټه به ورکه په خاطره کې ممکن ته ورنه کې یعنی دا دونه حالت لستون کې ته دا ډیره مهمه نه ده هغه لستون کې ته ستاله یو کس سره غا صمیمیت راشه درشه هغه ډیره مهمه ده چاغنه د پاندو پاند واخلي د اتوبیوګرافي د تاریخ لیکل سره بیا ډیره مرسته کوي یعنی د دې یو حداله چې یو تاریخي شیبه په کې چې کله خوندې کې په خپل ژوند کې دی اول ته نو کرن نیټه ته ضرورت دی دغه کرن نیټه بیا د تاریخ لیکل سره کومک کوي
تاسو مخکې د ته اشاره وکړه چې د ځکه اتوبیوګرافي د چ نور کرکټرونه پکې نشته لیکن په ورته وخت کې تاسو د خبره کوي چې تاسو د مور خبرې پکې شته نو دا خو بل کرکټر شته
او هغه ماته ستوول چې دا یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډیر نو ورته کیږي خو د خاطرو یو رنگ لري هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې نو هغه الکم یوازې زما کرکټر دی زما خبرې دي زما په باب باندې وای نه ده بل څه خو یعنی بل څوک به پکې ډیر شامل نه دی مثلا مور راته وای چې ته دغه سی وی یعنی و خبره راته کوي هغه راته یادې هغه صحنې راته یادې خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټه دغه خاطرم نشو بلل او دغه یعنی د خاطرونو مګسته نشو یعنی اورن نه اورن پکې شتا خو د خاطر لیکنې هغه ټول اصول چې ور باندې سره تطبیقې بیا نه تطبیقېږي به
اسمن سه د پاپولی را واخله کتاب کې پایلا او پایشته یعنی مطلب می داده چه لپایل چه تاسو دا کتاب پیل کرده ده همدغه کرکتر تر اخیر پوری بیازی و طبیع خبر ده دا خو همدغه یو کس ده تاسوی هسته لیکن بیا هم ده کسی پا شکل ده نکل پا شکل بند یو پایل او پایل داری
همدغه پایل ده چه یو ماشوم پیدا کیگی ده ده ماشوم جوان اغاچه چه ده وینی خلکو سره چه ده مخیگی او کومه شیبه چه پیتیریگی او تر کوم ځای پورې رسیدي دا د مولا بانګ او چربانګ خبره چې ما کړل ته مقید شوې ده خبره یعنی د خپل مولا بانګ پیل دی او چربانګ د دې شیبي یا دغه توګرافي هغه لومړنی ټوک اختتام دی
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پیل او پای باید ولري یعنی په دغه برخه کې یو ډول شباهت سره نه لري
بالکل یعنی دا خو موږ دواړه سره مخکې مو ویلې چې یو نری پول لري او سره یو له بل سره مرسته هم کوي او یو بل ته څه مواد هم ورکوي ولې خاطره لیکنه کې به ته ډېر دقیقه زمانه یا دغسې یو دقیقه شیبه ته نه مکلف پېنې چې وښایي مګر په اتوبیوګرافۍ کې چې ستا د ژوند بیان دی الته خو ته مجبور یې چې ته وایې چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه زیږېدلې یم دا شین ته پکې وایې شي کنه
او بښه آزمون سر
چې ته سره مخ شوی هغه شیبه ته مکمل یې دقیق نیټه به ورکې
او بښه بیا هم د زمان په برخه کې د پښتنه مخ کې ما وکړه مثلا ساسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجله په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زولاړم او په لندن کې وو مکان هم معلوم دی زمان هم معلوم دی نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی
او هغه خو د زمای او پازي بیان دی کنه الته ما خپل بیان کړی دی مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوه کنه ده شوه دغه ډیره مهمه ده یا د نورو خلکو صمیمیت هغه د نورو خلکو راشه درشه د نورو خلکو په اوصافو باندې غېده په کار په خاطر کې شته الته یوازې خپل ځان باندې کول نه دی په خاطر کې د نورو خلکو خبرې د نورو خلکو هغه کریکټرونه هم مهم دي په خاطر کې په اتوبیوګرافي کې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي د بیان ډیر مهم دی
له شغل اسمن څخه په مننه په اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات لولستونکو سره شریکوي معمولا د اتوبیوګرافي لولستو سره د یو کس د ژوند لورو شورو او رازونو سره آشنا کیږي په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتی شي او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهمه شیبه درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوی وي او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبي څخه تجربه ترلاسه کیږي په اتوبیوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غشتلې وي په خاطر لیکنه کې بیا د یو کس د ژوند له وی برخه خبرې شو په خاطر کې د کرکټونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړی وي لومړی لیدلوري لیکل شوی وي په خاطرو کې لتیری زمانه یو سره خستلې شو او د هغو خلکو خبرې هم په ځای ولې شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي خاطرې د کیسو په څیر صحنه لري او ممکن پلاټ ولري اوس د یو بل کتاب پانی راړو دا خپل استرن کې شېری ټولګه ده چې روانه میاش په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړه په دې کتاب کې د شمایل سلیمی شیرونه په شاوخوا 300 پیټه مخونو کې خبره شوې ده د دې شېری ټولګه پاړه می په خپل داخلي سلیمی نظر پښتله
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم دا سنشته چې په دې کتاب کې به نوی سب چوي شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډیر ظلم وي تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده نو دا یوه فطري رشته ده یعنی زه د ماشومتوب نظم په فطرت کې د یو زمشوي احساس پشان ښکارېده او بیا ورو ورو د فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمي په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو پنځو ستورو سره یې ډېره نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبي او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخي هم بدله شوه. ان تر دې مې هم په یاد دي چې کله به غني خان کابل ته راغی زموږ په کور کې به یې هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې وو، زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تیرولو. نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب داغ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمي روح ته ډالۍ کړی. زما شعرونه ټول همدا نه دي، زه ډېر نور شعرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاری ساتم. په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شعرونه بیا ما ته ډېر ابتدایي و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړی او ورسره مې د همه جهتې کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نه شي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر یې تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بې باکي، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم، نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي، دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
لاخلي سلیمی څخه مننه چې د داغ په نسترن شیری مجموعې پاړې خپل نظر د واتس اپ لاري لازدی راوی مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمد زی یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دے، خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دے، پزړه کې د هر چا میزان تزه مندلې دے. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړی مندلې دے. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مندلې دے. چې چرته د خپل ډګ زړونه او چاته تشوي، چې چرته د خپل ډګ زړونه او چاته تشوي، دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مندلې دي. لزړنه ده زما په شان ته هر سړی مجبور، لزړنه ده زما په شان ته هر سړی مجبور، د هر خولي په فو کې متندې مندلې دي. چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو، چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو، اجل مون خپل ځان ته سر هوګې مندلې دي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د دې خبرونه په روسيو کې موسیقي ته مخه کوي. تیر اونۍ د جمعې په ورځ چې د جون یو وشتمه و په نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ ولمنځل شو. دا ورځ لومړی ځل 2020 کال مخکې په فرانسې کې ولمنځل شو. بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ. نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په 160 هیوادونو کې په څه باندې زرو شارونو کې دا ورځ ولمنځل کیږي. په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري. یو شمیر هنرمندان په واټونو، رستورانتونو، پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي شخوي. په افغانستان کې د طالبانو لاره تکسره موسیقي بند شوې ده. یو شمیر افغان سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته تللي دي او دا هیله ده چې یو ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي. په پېښور کې د جون په 28 د موسیقي ورځ په یو ډول ولمنځل شو چې پکې یو شمیر افغان هنرمندانو هم برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري.
د موسیقي د بندر د مفکورې لخوا تابع شو چې پکې د افغانستان هنرمندانو هم ګډون وکړو. د غونډې تنظیم کوونکي د مفکورې مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرل لوجي په خبر پښتونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي لماشي ستونزو سره مخ دي.
موږ د دې خبره باور لرو چې د سخدريزي او د انتها پسندي تر هغه غریب مخنیوي کې د خپل هنرونو ډېر خکردار ادا کړي چې د خلک پام راواړي. یو وشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. مونږ غواړو چې مونږ به روزو او داسې ترمات کو چې خلک د خپل زلو د خپل غوښتنی د خپل مزاج اظهار وکړي. یو دوه سندري ووري که سوکاتن کې اتن کې که سوک شاډول کې شاډول وکړي او دغه رنګ یو روایت جوړ شي.
په خبر های کورټ د جون په شلمه پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړو چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز لوجي هنرمندان او سندرغاړي له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي.
خو په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهر خبره دلته به امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
وندکی شریکی د افغانستان زتكون کی لایبا فیروزی ویل چې باید د موسیقي نړیواله ورځ دی په حکومتي سطحوم او منځلي شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه، لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دلی دلی چې لکه د سی کنسرت کیږي هغه په خاص پتوګه باندې کیږي، خو لکه د سی لکه د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشوي دی کنه. نو لکه د سی ما اوپن د دې دا ما اول ځلی دلی پرپکار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ژوند کیږي پنجاب طرف ته کیږي او کی پی سایټ دا اول ځل کیږي پکا دي چې دا پر نور فلک مردان کې شو یا نور سیمو کې پکا دي چې کیږي.
دا غونډه تنظیم کوونکو ول چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي.
دا سجی راډیوي مجلې د دې اونۍ خبرونه مهم دومره و. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. شدی وي.
نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے مسکر اوندے تشو ما خودین تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما زندان نڑوند نڑو زندانہ نڑوں دے تیرو ما خود نہ پیالے 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 نسکو رہوں دے تشو ما خود نہ پیالے نسکو رہوں دے تشو ما خود نہ نصیب بدلوں دے قبلو ما خود نہ نصیب بدلوں دے قبلو ما خود نہ پیالے نسکوروں دے تشو ما خود نہ پیالے نسکوروں دے تشو ما خود نہ کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت اومدے لگو ما خود نہ تندیا مت اومدے لگو ما خود نہ پیالے 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 نسکورو مت شو ما خود نہ پیالے نسکورو مت شو ما خود نہ تشو مت شو 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 مت شو ما خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اوندے لگو ما خود نہ تندیا مات اوندے لگو ما خود نہ چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ پیالے پیالے نسکو رہوں دے تشو میں خود نہ پیاله نسکوروم ده تشوم خود نه
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرويش ساعته اوریدلای سي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یويشت او پنځويشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو